سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماقام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کو د افغانستان یو پیژندل شوی قاري استاد برکت الله سلیم نن د ورپېخې ناروغۍ له امله وفات شوی د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاري احمد رشاد مموزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینه تایید کړه برکت الله سلیم د وفات پر وخت شاوخوا شپږ اویا کاله عمر درلود هغه د افغانستان لپاره د قرآن د تلاوت په بېلابېلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی او څو وارې په نړیواله کچه لومړي مقامونه ګټلي د افغانستان اکثر مهمې غونډې او ملي جرګې د قاري برکت الله سلیم لخوا د قرآن مجید په تلاوت سره پیلې دي ټاکل شوی د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د سیمه ییز تماس ډلې غونډه جوړه شي تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې چین ایران او پاکستان ځانګړي استازي برخه واخلي دا لومړی ځل دی چې د 2021 کال د اګست له 15مې راوروسته طالبانو کابل نیولی هلته د سیمې د هیوادو د استازي غونډه جوړیږي د دې غونډې د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي خو له افغانستانه د امنیتي ګواښو مخنیوی بشري حقونه او په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ته درناوی او د ټول شموله حکومت جوړېدل هغه غوښتنې دي چې د سیمې هیوادونه یې له طالبانو څخه کوي د ایران مهر خبری آژانس نن راپور ورکړ چې وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې نه بهرنیان وژلي دي دا پیښه څه باندې اونۍ وروسته تر دې شوې چې ایران د پاکستان دننه او پاکستان د ایران په خاوره کې بمباري وکړه د ایران مهر آژانس د عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړ چې نن سهار ناپیژاند وسلوالو نه بهرني په یو کور کې د ساروان ښار په سیراکان سیمه کې وژلي دي د دې آژانس په باور تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی لازادی رادیو خبرونه ته غواکی است د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن خبر ورکړ چې په تیرو 46 ساعتو کې د دوی ځواکونو او روسیې پوځیانو ترمنځ اته نوي ځله نښتې شوې د لوی درستیز دفتر زیاتوي د دې ترڅنګ روسیې ځواکونو په ختیځ کې د دونیتسک او په جنوب کې د خرسون په سیمو د توغندیو بریدونه او هوایي حملې کړي په بیان کې ویل شوي ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي خو د تلفاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي د اوکراین پوځ وایي د روسیې ځواکونو د وروستیو بریدونو له امله د استوګنې یو شمېر ودانۍ ښوونځي وړکتونونه دوکانونه او یو شمېر نور ملکي بنسټونه یا وران شوي یا زیانمن شوی دی د حوثیانو المسیره تلویزیون نن خبر ورکړ امریکا او بریتانیا پر راس عیسا بندر دوه هوایی بریدونه کړي راس عیسا بندر د یمن د تیلو د صادراتو اصلي مرکز دی تر اوسه د دغو بریدو په اړه نور څه نه دی ویل شوي د هوایی بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د یمن حوثی یاغیانو په سره سمندرګي کې پراغو کښتیو بریدونو ته ادامه ورکړي چې تیل لیږدوي دوی پرون د مارلین لوانډا د تیلو د انتقال بیړۍ چې د ترافیګورا په نوم د سوداګریز شرکت لپاره کار کاوه زیانمنه کړه او د اسرائیل چارواکو نن ویل د دوی الوتکو ټانکونو او پلیو پوځیانو د تیرو 46 ساعتو په ترڅ کې د غزې په خان یونس کې لږ تر لږه 11 وسلوال وژلي د اسرائیل پوځ په خبره کړي بیان کې څرګنده کړي چې ځواکونو یې هغه وسلوال په نخښه کړل چې هڅه یې کوله دوی ته نږدې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او د ټوپک او راکټ لانچر په واسطه دوی په نخښه کړي خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې تفصیل لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد او افغان کډوالو د نیولو لړۍ یو وار بیا چټکه شوې
شپږم تاریخ باندې پولیس راغله او زه یې ځان سره پورتلم څو ساعته بند وروسته یې بیا په ضمانت باندې راپرېښودم او په ضمن کې پیسې هم وخت وې چې مجبورا باید ورکړې وای
قاري برکت الله سلیم نن وفات شو
جناب شیخ القرآن والمجاودین الحاج استاد قاري صاحب برکت الله سلیم امروز جهان فانی را به عمر 79 سالگی ودا گفتن
د ډاکټر عبدالغفار سره هم غږیدلی و چې د ماشومانو د شونډو د چاک او د تالو د لویدو د ولادي سوی تشکلاتو ناروغان درملنه کوي او عملیاتونه ترسره کوي
همدارنګه زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راځم
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره غلي راځو اول مطلب ته له تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د ایستلو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې. د اسلام آباد په بارکاو بیولس او اف ولس سیمو کې په وروستیو کې ګڼ افغانان پولیسو نیولي چې یو شمېر د پیسو په مقابل کې بیرته خوشي کړي. ځینې نور د تورخم له لارې په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت تازه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، یوازې تېره ورځ د تورخم له لارې 191 افغان کډوال په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسلام آباد په بارکاو او بیولس سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني پولیسو دغلته کور په کور پلټنې پیل کړې او د اسنادو د نه لرلو په تورې ګڼ افغانان نیولي دي. دوی وایي په نیول شویو افغانانو کې یو شمېر یې له تورخم اړول شوي او ځینې لا هم په زندانونو کې بې برخلیکه پراته دي. په بارکاو سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي. هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره یې تڼۍ ته بیایي، بیا له هغه ځایه ډېر یې ډیپورت کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ بسرنوشت په ډېر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو له لورې د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی او ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوش شو، خو د ده په خبره ورسره یو شمېر نور افغانان چې انجونې هم پکې وي د تورخم له لارې افغانستان ته واستول شوي.
په شپږم تاریخ باندې پولیس راغلل او زه یې ځان سره بوتلم چې زموږ اسوچو تاسو سره خبرې کوي. نو تقریبا د څو ساعته بند وروسته بیا په ضمانت باندې را پرېښودم او په ضمن کې پیسې هم وخت وې چې مجبورا باید ورکړی وای. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور وو چې ټول افغانستان ته ډیپور کړل او دوه پکې مېرمنې هم وې.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشت دي او د ویزو موده یې پوره شوې د پولیسو له لورې نیول شوې دي. د اسلام آباد په اف ول سیمه کې یو میشت افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیس له خوا به ونیول شي او دوی بالاخره د پاکستان نه ډیپورت شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل د کیس پروسس د خاطر په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میش دغه افغان کډوال وایي پاکستانی پولیسو ورته ګواښ کړی چې باید ژر تر ژره خپلې ویزې تمدید کړي، کنه په زور به له پاکستانه وشړل شي. خو دوی وایي د ویزو په اړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزې نه دي تمدید شوي. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې، خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې یوازې تیره ورځ د تورخم له لارې 191 افغانان په جبري ډول له پاکستانه وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی خبر ورکړی و چې د رواني جنوري میاشتې تر 15مې 415,603 تنه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوې او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوې، خو دغه هېواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاری احمد رشاد مموزی نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینه تایید کړه او ویل چې د جنازې مراسم مازیګر مهال ترسره کیږي.
جناب شیخ القرای والمجاهدین الحاج استاد قاری صاحب برکت الله سلیم، افتخار معنوی افغانستان، سرمایه ملی معنوی افغانستان و جهان اسلام، امروز جهان فانی را به عمر 79 سالگی ودا گفتن و جامه بدل کردن.
جناب شیخ القرا مدت 3 سال می شدن یا 4 سال که تکلیف سرطان داشتن در عمای بزرگ یا عمای کوچکشان و ضمن از اینکه قلبشان چندین بار حمله قلبی بالایشان آمد، قلبشان هم تکلیف داشت. بالاخره در شفاخانه امیری کمپلکس شهر کابل با عمر 79 سالگی جهان فانی را ودا گفتند.
برکت الله سلیم ده وفات پر وخت شاوخوا 91 کاله عمر درلود. هغه د افغانستان لپاره د قران د تلاوت په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړي او څو وارې په نړیواله کچه لومړي مقامونه ګټلي. لکه څنګه مو چې په همدغه راپور کې واورېدل، قاری برکت الله سلیم د افغانستان بیلابیلې مهمې جرګو، ملي جرګو او دولتي غونډو کې پیل په د پغاک باندې کېده او د له خوا به تلاوت کېده. همدارنګه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې څو لسیزې د قرآن تلاوت کوم ده د ترجمې او تفسیر په ژوندۍ بڼه پروګرامونه هم وړاندې کول. له نیکه مرغه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د جمهوري نظام په وخت معاون ښاغلی عبدالغنی مدقیق اوس له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. مدقیق صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. په اول کې خو تسلیت وایم ټولو ته او تاسو ته چې له استاد برکت الله سلیم سره مو له نږدې پیژندل. په غواړم د تاسو لنډ نظر د ده د مرګ په رابطه واورم په اول کې، او بیا وروسته به په نورو مسلکي مسایلو باندې باسو کو.
ډیر مننه ستنګزای صاحب. زه هم په خپلوار د افغانستان ټول ملت د استاد الحاج قاری برکت الله سلیم د وړینې له کبله د خواخوږی مراتب وړاندې کوم. د استاد وړینې د ټول هیوادوالو لپاره په خاص اسلامي نړۍ سه په ډیرو اسلامي نړۍ کې ټول خلکو په ځانده نو مړینه سره زیاده تاسو ته سلامت وایم ټول هیوادوالو ته.
جناب مدخ صاحب، د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لارې د څو لسیزې تلاوت کاو، بیا ژوندۍ پروګرامونه د ترجمې او تفسیر درلودل، شاګردانو ته به درسونه هم ورکول، د دغو پروګرامونو د تنظیم په ارتباط راته ووایي.
ډیر مننه استاد. خو اول خو یو خپل مدرسه درلودل، خپل کور سره چې په دې مدرسې کې نارینه او ښځینه زده کوونکي درلودل. د ترڅنګ د حج او اوقاف وزارت د شیخ القرا استاد د قاریان د ریاست مسولیت په اړه درلوده. استاد لکه څنګه چې تاسو ویلې په ډیرو نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی سي، په تقریبا په 1400 ما په یاد نه دي. استاد د نړۍ د غوره قاری جایزه ترلاسه کړله. نو استاد ډیر زیات خدمات کړي لما سره. ما استاد سره یو خو شخصي روابط تقریبا لما 15 کال کې ګل استاد سره شخصي ملګرتیا و. استاد ډیر باندې ګران او زغپلم ډیر په ګران و. ما هغه شخصي ملګرتیا ترڅنګ استاد سره مې سخت احترام درلود. نو ځکه چې د ملي رادیو رئیس په توګه مې دنده ترسره کړه، اولین کار مې دا و چې استاد سره مې زنګ وای. استاد سره همکاري نه درلوده. استاد هم ملي رادیو تلویزیون کې د اخوزامې په شکل مقرر ک سپاره وخت کې ورسته ډاکټر سبایاز نیازایمو د استاد لپاره په رادیو کې د قران زده کړې یو پروګرام سي په اونۍ کې به ورځ نشریده. خلکو به په ژوندۍ باندې پختنې کولې. استاد پروګرام مختبو یو ستر کار ستروسه زمګي وادوال ډیر کم په خبر دي او ما دغه استاد سره مې ورځ خبري وکړلې. په قران عظیم شان خو په څوار لس روایتو باندې لوستل کیږي. نو په ډیر تاسف سره وایم چې ما په لومړي سر کې استاد په د رادیو افغانستان هغه ته تلوکتم استودیو ستر استودیو د خدمت کې ورکړله. فوق العاده توګه د استاد صافتي کې دوه ورځې راته استاد موږ غوښتل چې مشورې مې کړې. هم دغه څوار لس روایتونه چې د نړۍ تقریبا شاید درې څلور قاریان پنځو قاریان دغه څوارلس روایت لوستي استاد تر دولس روایتو پورې دغه روایتونه په سی بزی قنبل وار شوداس نور روایتونه ثبت کړل. متاسفانه سی دوه روایتونه پاتې دي چې وزارت ته ورسېده چې باید څوارلس روایتونه پرسوي وای. ما غوښتل چې دا روایتونه په سی ډي باندې جوړ شي او نور په خپله خواله رسنۍ کې د نورو د په وروسته بیا ویډیویم جوړول. نو استاد دغه زه ډېر خفه په دې سلام چې هغه روایتونه پات سول او یوازنی آرمان سي هم د دوه روایتونه دولسې ویلې او دوه پات سول.
تلویزیون پر رابطه ما غوښتل وپوښتم د راډیو یا تلویزیون تاسو چې راډیو او تلویزیون مخاطبان تعقیبول د هغه د تلاوت پروګرامونه به خصوصا په روژه کې څومره خلکو لیدل او تاسو ته څه معلومات درتلل؟
لیدونکي خو ډېر وو ځکه د استاد که درته وایم له پنځیست کلونه خو چې زما را په یادېږي په روزې په میاشت کې به یو ساعته تلاوت سي د استاد څه تلاوتونه یو ساعته او څه نیم ساعته او دا به نشرېدل. یعنی ټولو خلکو هر چېرته استفاده ترې کوله. وروسته خصوصي رسنیو ته هم هماغه کاپیانې موږ د تلاوتو ورکړلې. په ملي تلویزیون کې موږ هماغه تلاوتونه چې لوستي وو هغه هم بېرته په ګرافیک شکل تلویزیوني جوړ کړل. دا په یوټیوب چینل کې موږ استفاده ترې کوله خلکو لیدل. لیدونکي ډېر زیات وو هم اورېدونکي هم لیدونکي. یعنی د استاد اړیکه اورېدونکو د استاد اړیکه په راډیو او تلویزیون کې روزي میاست ټول سره داسې او یو هغه وسي باید استاد تلاوت او اوري خلاص په مازدیګر کې به نشرېدل. نو ډېر زیات هم اورېدونکي دولدل هم لیدونکي دولدل او استاد په ډېر یو ښه انداز باندې اذانونه ثبت کړي او په تلویزیون او راډیو کې هغه باید استاد په غږ نشرېدل.
بله بله مننه کوم. دا قصه لاند که وختم کم دی د کومه شخصي خاطره خوګه خاطره کوي یا څه خاطره چې تاسو ته مهمه ده جالبه دغه کوم مخ سره اخر کې شریک کړي؟
او استاد خو د بار علاوه دی د استاد د شعر ډیر علاقه مند لري شوقي. نو ما سره شخصي ما په رادیو کې کله کله خبرونه مې کړي په څنګه کې مې تکلمه د شعر کوله. استاد ټول مجموعه ما تراوړې وي وای په هر هفته کې باید ما یو شعر لیکنه کوي. نو کور کې وځ دکلمه چې اورېدل دا ما ته لسی په دې افتی کې د ما دکلمه د نه دیلې. ما ورته استاد مصروف و ما دا نو بیا به دکلمه لري خو کېدلې د استاد تقریبا ما تر اتیا سلو دکلمه د دې شعرونه دکلمه کړې په رادیو کې اورېدل. نور خاطرات ډیر سر لرم استاد سره. نو ما په د اخر وختو کې چې له یو د کډوال کېدم اخرین دیدن مې له استاد سره اوس ورغلم کور ته لاسونه مې ورته مچو کړل عکس مې سره واخیست ډیر دیګر خونو.
ډیر مننه کوم ښاغلی مدقیق د جمهوري نظام په وخت باندې د ملي راډیو تلویزیون معاون کور مودان چې خبرې مو راسره وکړې د استاد برکت الله سلیم په کارونو باندې وغږېدې. مننه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د راپورونو په اساس تمه ده چې پم دې را روانه ونې کې د دوشنبه پورې په افغانستان کې د تماس ډلې د غړو وادو غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او همدارنګ د روسیا او ایران چارواکي برخه لري. د بهرنیو وادو ځانګړي استازي دا لومړی ځل ده چې تر 2023 کال د اگست 15مې چې طالبان نو کابل نیولې هلته د سیمې د یوادو د استازیو غونډه جوړیږي. په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت آسیا برخې له مرستیال سره په کتنه کې د همدې را روانې غونډې په ارتباط خبرې کړي او دوی ویلي دي چې ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ لا زیات همکاري په باب ټینګار شوی. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په چین کې د طالبانو حکومت سفیر مولوی اسدالله یا بلال کریمی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې مرستیال مومن سره په لیدنه کې په کابل کې د تماس ډلې د غړو هیوادونو د روانې غونډې په اړه خبرې کړې. یاد سفارت د جنوري په 26مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بلال کریمی په دې غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ د جنوري په 9مه په کابل کې ترسره کیږي د ګډون کوونکو هیوادونو لخوا د لاس یا خپل منځي همکاریو پر رامنځته کولو ټینګار کړی. که څه هم په دې اړه چې په دې غونډه کې به په کومو موضوعاتو بحث وشي څه نه دي ویل شوي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې باید په دې ډول ناستو کې طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د تګلارو له امله سوابیونکي وګرځول شي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
په دې ډول ناستو کې باید طالبان ځواب ویونکي وګرځول شي او باید دوی ځواب ورکړي چې د خپل د حضور په دې دوو کلونو کې دوی له ترور او د بېګنا خلکو له وژلو پرته یې افغانانو سره څه کړي. په دې دوو کلونو کې ښځې د ټولنې او سیاست څخه لرې شوي او آن د کورونو څخه له وتلو محروم شوي دي.
د بشري حقونو فعالې مینې رفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر نو باید سر موضوعي صحبت کړي،
که دوی د یوې موضوع په اړه غږېږي نو باید دې موضوع ته لومړیتوب ورکړي چې نړیواله ترهګرۍ ته نه ووایي، یعنی چې طالبانو او نړیوالو ترهګرۍ ته نه ووایي، ځکه دا یوازینۍ لاره ده چې دوی کولای شي د افغانانو او میرمنو تر څنګ ودرېږي.
ټاکل شوی چې د طالبان حکومت په کوربهتوب د تماس ډلې د غړو هیوادونو په دې غونډه کې د ایران، پاکستان، روسیې او چین هیوادونه استازي برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په کابل کې د سیمه ییزې غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي مدیر سید رسول موسوي تر دې مخکې په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو اړینه ده چې د کابل غونډه د دوحې تر غونډې مخکې ترسره شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انتونیو ګوترش په مشرۍ د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو دا غونډه به د فبروري په 12 او 13 په قطر کې ترسره شي. د کابل غونډې لپاره د طالبان حکومت او ګډون کوونکو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لیدنې کتنې داسې مهال روانې دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د ایران، روسیې، چین او پاکستان په شمول ځینو هیوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو اسرائیلو ته د اسرائیلو چارواکو ویلي دي چې د غزې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته به هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د هلو ځلو مخه ونیسي. اسرائیل وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د ملګرو ملتو د دغه ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړل چې پر اسرائیل د اکتوبر د 8 په برید کې لاس درلود. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن په ایکس پاڼه کې لیکلی دي چې هیواد به د غزې له جګړې وروسته هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې یو این روا فعالیتونه ودروي. اسرائیل د دې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړي دي چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیل د حماس په حمله کې لاس درلود. د دې برید له امله د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او وسلوالو نږدې 240 اسرائیلیان برمته کړل. د اسرائیل تر تور وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې پر ورځ وویل چې تر هغو به د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو له ادارې سره د دوی مرستې بندې وي چې دا پیښه سمه څیړل کیږي. د اروپایي ټولنې په استازیتوب بیا پرون د دې ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل وویل چې اروپایي ټولنه به دا مسله وارزوي او بیا به خپله پریکړه اعلان کړي. نن د دې ټولنې مهم غړي هیواد ایتالیا اعلان وکړ چې د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو پر ادارې به مرستې بندې کړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تاجانی په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د ایتالیا حکومت پر یو این روا خپلې مرستې ودرولې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې ده چې د هیواد مرستې به له فلسطینیانو سره روانې وي او د اسرائیل د امنیت حمایت به هم کوي. د اکتوبر د 8 نیټې تر حمله وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر تړانګې د مځکې هوا او بول لارې بریدونه پیل کړل. په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د دې حملو له پیل تر اوسه لږ تر لږه 26,250 فلسطینیان وژل شوي او 48,190 نور ټپیان شوي دي. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو اداره وایي چې د خپلو څو تنو هغو کارکوونکو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پوري شوی دی چې پر اسرائیل د اکتوبر د 8 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. د ادارې پرون دا خبر هم ورکړ چې له دې مشکوکو کارکوونکو سره اړیکې قطع شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. کابل ښار کې یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې ښاري لینونو مسیرو کې ښاري بسونه لګ دي او په ځینو مسیرونو کې خو ملي بسونه نشته. دوی وایي د اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د شخصي موټرو چې سوارلۍ لیږدوي کرایه ورکړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلین وایي دا مهال د ښار د کابل ښار په شپاړسو لینونو کې تر سلو زیات ملي بسونه فعال ساتلي، خو منیشه د کابل اوسیدونکو د یو شمېر ډیروالي ته په پام په دې شمېر ملي بسونه بسنه نه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کابل کې د ښاري بسونو د کمښت ستونزه چې د کابل ښاریانو لپاره یو جدي ستونزه ده لا هم نه ده حل شوې. د کابل یو شمېر اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل چې د ښاري ملي بسونو شمېر ډېر کم دی او په ځینو سیمو کې د دوی په خبره بیخي نشته. ماجبین چې دولتي کارکوونکي او د کابل ښار د دارالامان سیمې اوسیدونکي ده وایي چې په دې مسیر کې یو ملي بس هم تګ راتګ نه لري.
زه په دارالامان کې اوسېږم، هر ورځ په دې مسیر کې تګ راتګ کوم. په دې لین کې هیڅ ملي بس نشته، موږ په شخصي موټرو کې تګ راتګ کوو او له ډېرو ستونزو سره مخ یو، ځکه دولتي مامورین یو او 8000 افغانۍ معاش اخلو. زما کرایه د ورځ 80 افغانۍ کېږي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکی مصور هم ورته شکایت لري او وایي چې پر یاد مسیر کې د ښاري بسونو شمېر ډېر کم دی.
کاربار نشته، موږ بزوره سبایي چې کېږي دې خوا نه شل دېرش به کراور کوو، شل دېرش به آخوا نه کراور کوو. موږ دولت نه هیله لرو چې دا ملي بسونه فعال کړي، زمونږ وس ورسېږي چې راشو ولاړ شو.
دوی وایي چې د ښاري وسایطو د کمښت له امله ډیری وخت د شپې ناوخته کور ته راګرځي او ټکسي چلوونکي د شپې لخوا له دوی د زیاتې کرایې غوښتنه کوي.
اوس هم د هغه ډاکټر په اړه تاسو ته رپورټ خبرو چې په افغانستان کې زرګونه داسې ماشومان چې له پیدایښته یې شونډې چاک وي یا یې تالو سره نښتې وي عملیات کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده. هو، ډاکټر عبدالغفار غیور دی چې په ترکیه کې اوسیږي خو هر کال دوه ځلې افغانستان ته ځي او سلګونو ماشومانو عملیات کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
همدارنګه زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجمع کیږي.
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د هغو زرګونه ماشومانو وړیا جراحي عملیات ترسره کړي چې شونډې په طبیعي ډول پرې او یا یې تالونه ختیوي. د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسیږي وایي هر کال دوه ځل د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات ترسره کوي. نوموړی وایي د ماشومانو د نوملیکنې، راټولېدنې او عملیات د ترسره کولو په برخه کې د خپلې تخصصي کاري ډلې ترڅنګ ورسره د سرې میاشتې ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونه همکاري کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
دا درې میاشتې کېږي چې راغلم په ننګرهار، بامیانو کې، میدان وردګو کې، هلمند کې، قندوز کې، تخار کې او خپل کابل کې او پکتیکا کې د لاپچاک او کامچاک ماشومان چې هر شبخانه را جمع کړیو، راجستر کړیو، هغه ته ورغلم او د عملیاتونه ترسره شول.
هغه وایي د وړیا عملیاتو ترڅنګ هڅه دا وی چې عملیات شوی ماشوم ته تر عملیات وروسته درمل هم په وړیا ډول ورکړي. ډاکټر عبدالغفار غیور چې په خبره یې نن هم په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې یو شمېر ماشومان عملیات کول ازادي رادیو ته ویل
لاپچاک او کامچاک ماشومان ته فکرم کړی زیاتره ډیرو غریب کورنۍ نه لري پرتو سیمه نه نو دومره وس نه لري چې هغه وکول شي دغه عملیات کابل کې یا بل ځای کې په پیسو باندې اجرا کړي. نو زما کوشش هم دی چې هر چې هر ولایت ته ځم نو ناروغ باندې مصرف را نه شي دغه د انستیزي دوای، د عملیات دوای، پس له عملیات نه دا زیات کوشش وشي چې ور باندې مصرف هیڅ ډول را نه شي او دغه ماشوم په آرام باندې په خوشحالۍ باندې خپل کور ته لاړ شي.
یو شمیر هغه بې وزلې کورنۍ چې ماشومان د ډاکټر عبدالغفار غیور له لوري په وړیا ډول عملیات شوي دي خوښ دي او وایي چې ماشومان یې له عملیات وروسته له ښکلا برخمن شوي دي. نیاز محمد چې د کابل ولایت د پنځمې ناحیې اوسیدونکی او وراره یې عملیات شوی ازادي راډیو ته وویل
ازما بدرزادګه کم
د وراره مې پزه او شونډې پرې وي او ترې رنځېده. زه ډاکټر صاحب عبدالغفار ته راغلم، وراره مې عملیات شو او سبحان الله بیخي ښه دی. زه له ډاکټر صاحب نه ډېر خوشحاله یم چې زما د وراره عملیات یې په بریالیتوب وکړ. اوس یې څېره بیخي ښکلې شوې ده.
صورتش پس به زیبایي خود آمد.
دغه راز